درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنه قدرمن او ګللی ز دکونکو زبرشان غفار تاسو ټول ته شرغ واس مې دنن رزي درسي موضوع ته هله من د ام چتا سو ټول بر تر غو جوړو صحت مند او سړي وخت په خیر وي درنه او ګللی ز دکونکو زمرا تاسو دنن رزي درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو ځکونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځېږم د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګللي ځکونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو ځکونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول به له خپل ځانونو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتاب چوکی د زانو سر نوٹ کوي دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره دا مرسته همکاري وکړي چې دنن بس درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي بلکې تاسو کولای شئ هم دا نوٹ پر اتونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده. بلو چې ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی دی بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دی پیژندل شوی دی. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوې تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستل دي. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغونی چو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه یعنی د خپل ژوند ملګري څخه څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړ کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیگم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورستر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډیر مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډیره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې وو، هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر شونځي جوړول و، بل د مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپل ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی وو. او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی وو، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې وو، هغه د هنر سره وو او زیات کاري هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست ترڅنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نومو وړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. د جماعتونو جوړولو ترڅنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تضمین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکشي میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړه چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي، دغه کوم کارونه چې جې سره رسول ډیر زیات اهمیت وړ وو او د دې دغه کومه فکری نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونی او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. دا هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنۍ وروسته د هغې نفوس کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونی او ستونزې وي چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپل منځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات لپاره چې رامنځته شوی دی هغه په ډیره هوشارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شاهرخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې ګوهرشاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهرشاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهرشاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم ولولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړی د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوی. په مشهد کې د ګوهرشاد جماعت د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهم ترین آثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهرشاد جماعت دی، چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنه یست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شراغ لاس مم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په پتان وي. تر نو ګلری زکونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زکونکو، لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مرو تاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله د چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د همکاري وکړي تر څو نن تاسو درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توهی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توهی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړه او پیسلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توهی نومېده، چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته د رهبری، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ورزده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد سوې د چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ، او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم، تاسو ټول د قوم نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده، او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمیر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې میرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې میرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډیره فعال رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډیرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډیر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دي او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډیر زیات نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډیر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپل اولادونو ته ادارو کې ورکړې و تر څو د خپل هیواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړ. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سهرگا و د نرګس لمنانده ساسکی ساسکی لسترګو سسیده، ما ویل سدی ښکلی ګل ولې ژاړې، د ویل ژوند می دی یوه خوله خندیده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات سپال او څه ډول کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریشلی مرګ او میراث نازو انا پشپش په تقالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولئ او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولئ او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوئ. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسیږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ وستا وخت مو هم تر هندې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دغه موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی. یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په حکله په وړاندې دوی وړاندې کوي همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلې سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفقان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا کچیر خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دې باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه چی شي. کچیر خفه اوسي، کچیر مثلا ځین وختونه زړه تنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو، او لارې چارې زموږ سره باید اوس چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. رزو ده چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي ده چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې